سلامونه وخت مو بخیر اوسه همزم تاسو ازادي رادیو اوري تر دې مخکې چې د خبرونه مطلب تلر شو خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر والکر تورک پر طالبان غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د په خبره هدف یې په ټولنه کې د ښځو څنډې ته کول دي. دغه ویان چې له خبریالانو سره یې خبرې کول ویل چې ښاغلی تورک دغه بندیزونه بشپړ د نه زغملو وړ بولي او زیاته کړه چې هغه قانون چې تېرونه یې نافذ شوی هغه سیاستونه لا سختوي چې په ټولنه کې ښځې له محضر څخه لرې کوي، غږ یې غلی کوي، له انفرادي ازادۍ څخه یې محروموي او په اغېزمنه توګه هغوی پر سی سیورو بدلوی چې غګنه اوردل کیږي. د طالبان حکومت د متحده ایالاتونو هغه پریکړه رد کړې ده چې د جمهوری نظام د سقوط پر مهال د اردو الوتکې او هلیکوپټرې به په ازبکستان کې پات کیږي. د راپور له مخې په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتان هننګ په روانونه کې ویلي چې امریکا د الوتکو د برخلیک په اړه د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کړې دي. قغلی هنه کویلدی چې د الوتکې د افغانستان نه بلکې د امریکا وی خود طالبانو د حکومت د دفاع وزارت نن پر ایکس شبکې په وبین کې ویلدی چې دا پریکړه د منلو وړ نه ده. په بیان کې د ازبکستان له حکومت څخه غوښتل شوې چې په دې اړه له هر راز معاملې څخه ډډه وکړي. د 2023 کال د اگست په 15مه د جمهوریت نظام د پرزیدو پر مهال په خوانی ولسمشر اشرف غنی او یشمیر نور چارواکي په پوځي الوتکو او یشمیر نور چارواکي په پوځي الوتکو او هلیکوپټرونو کې تاجکستان او ازبکستان ته ولاړل چې تر نن ورځې پوری دالوتکه او هلیکوپټری هلته پاتې دي. د ایران اصلاح پال ولسمشر پرون د پارلمان غړی عبدالکریم حسین زاده د کلیو وروسته پاتې سیمو د پراختیا په چارو کې د خپل مرسل په توګه وګمره. په ایران کې د 1999 کال اسلامي انقلاب وروسته د لمړی ځل دی چې یو سینی سیاستوال د کابینې د غړي په توګه ټاکل کیږي. ولسمشر پزشکیان په خپل فرمان کې ویلي دي چې حسین زاده د خپل تهوت او با ارزښت تجربې له کبله د دې دندې لپاره غوره کړ. حسین زاده ته دنده سپارل شوې چې د په کلیو کې د خلکو د ژوند وضعیت د خګنې او د کلیوالو پرمختګ د شخصونو د لوړولو لپاره هڅه وکړي. سلور سلفیخ کلان حسین زاده له 2012 میلادي کال رئیس په پارلمان کې د ایران له شمالي سیمو نقده او شونیدیا سیخه سازیتوب کوه. د اسرائیل پوځ وايي دا خبرمته ول ډلې او ژغورل چې حماس تیر کال د اکتوبر پر ومه د اسرائیل پر قلمرو د برید په ترس کې تښتیدلې دي. پوځ ویلي چې قاعده فرهان القاضی د غزې تړنګ په جنوبی برخه کې د پیچلو عملیاتو په ترس کې ژغورل شوی دی. پوځ په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. تو 50 کلن القاضی چې د اسرائیل او عربو د قبایلی ټولنې غړی دی د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل د عملی پر مهال په کیپټوس ماجن کې د کرنې د محصولاتو د بستبندۍ په فابریکا کې کار کوي. د ماسو سلاوالو په پراخ برید کې د نورو څو کرنیزو ټولنو ترڅنګ د ټولنه هم په نخه کړې و. حماس چې امریکا او اروپای ټولنه د وی تر غریډلې په توګه پیژني په دغه برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شول او 250 نور یې ټپیان یرغمل کړل. او ورسته خبرم دا چې د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی وايي هیواد د لمړي ځل لپاره هغه پلاستیک توغندۍ ازمایل دی چې په خپلې جوړ کړی دی. د اعلان په داسې حال کې کیږي چې روسیا له تیرو دوه ورځو راهیسې پر اوکراین خونړۍ حمله ته دوام ورکوي. زلنسکی نن په پلازمینه کیف کې لیوي غونډه وروسته په یوه خبري غونډه کې دا خبر ورکړ خو په دې اړه جزئیات ورنکړل. ښاغلی زلنسکی د اعلان داسې مال کوي چې اوکراین له خپل لویدیځو متحدانو څخه بیا بغوړي چې د لویدیځو په وسلو د روسیې په خوره کې د برید اجازه ورکړي. سو د اوکراین پر ملکی وګړو او د انرژي پر تاسیساتو د مسکو داملو د مخه ونیسي. تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. تر دې مخکې چې راپورونه ته ورشو د راپورونو مطالب او ځینې نور موارد تاسو سره شریکو. طالبانو پر آزاد ورزشي سیالیو هم بندیز لګولای دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنه ورزش ریاست یو چارواکي د دوغو بندیزونو پخلای وکړ.
رهبری د هر ادارې د عالی صدر او وزارت له دې ورسته په دې اړه باندې تصمیم نیسي چې
امریکا او ازبکستان هوکړه کړې هغه لوتکی او هلیکوپټری به طالبان ته ورنکړي چې د 2023 کال په دوبی کې د کابل د سقوط پر مهال د افغان پیلوټانو لخوا ازبکستان ته لیږدول شوې دي. د سیاسي چارو شنونکو څه وایي؟
امریکایان او ازبکستان دا خبر کوي چې اوس په افغانستان کې یو قانوني حکومت نشته. اوسنی د طالبانو نظام په غیر قانوني توګه واګې ترلاسه کړي.
د چمن سپین بولدک پر دروازه د اسګاډي چلوونکو د طالبانو د حکومت له خوا د دوی پر کار د بندیز پر عکس العمل کې خپلې خولې ګنډلې دي.
اوس خلن دوه ګنډلې دي. دا کزمر مثلا نو سوال دا ګرد اسان والا خولې ګنډي په چلران په بزان تړو.
او په نړیوال مسایلو کې په غزه کې د جګړې له وروستي حاله مو خبره وو. د خبرونې په دوه منیمای کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګهونیز پروګرام هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبان حکومت په افغانستان کې پر آزاد ورزشي سیالیو یا فری فایر هم بندیز ولګوه. ازادي رادیو داسې مکتوبونه ترلاسه کړي دي چې پکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهیلان منکر وزارت شاوخوا څلور نیمې میاشتې مخکې له خپل مشر ملا هبت الله خونزاده څخه غوښتنه کړې چې د آزادو سیالیو تر څنګ پر ځینو مناسبتي ورځو نمانځل هم بندیز ولګوي. ویل شوي چې هغه پرون دوشنبه دا مکتوب تایید کړ او لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې ورزش رئیس هم ځینو رسنیو ته په آزادو سیالیو بندیز استایت کړی دی. نور حال د فیروزیزی پراپور کې
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د غړو نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ آزادي ورزشي سیالي یا فری فایټ هم بندي کړی. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت شاوخوا څلور میاشتې ولاس ورځې وړاندې خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته استولي مکتوب کې غوښتنه کړې و چې د کار شروع یا پرانیستي محفلونو پر مهال د پټیو پرې کول، د مناسبتي ورځو لکه د مور، ښوونکو او عاشقانو ورځو، د غراس په ټولو دولتي ادارو کې پر قالینو لګوټانو سره ګرځېدل او د آزادو مبارزو پر سیالیو دې بندیز ولګول سي. په دې مکتوب کې راغلي چې د بوکس په ګډون ټولې هغه لوبې دې بندي سي چې مقابل لوري ته پکې سخت زیان رسیږي او د سترګو د ړندېدو، د دماغ د ټپي کېدو او آن د مړینې ګواښي وي. په مکتوب کې دا ټول مسایل د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. تازه پرون دوشنبه د اګست 26مه د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده دغه مکتوب تایید کړی او نوموړي ته په منصوب یو بل سند کې چې لاسلیک سوای او ټاپه سوای پکې ویل سوي چې دا ټول موارد باید بند سي. دا دواړه مکتوبونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو کارکوونکي ازادي راډیو ته استولي او ویلي دي چې د دوی دفتر ته رسیدلی دي. یاد شخص د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد الله وسیق کته هم ازادي راډیو سره خبرو کول ډاډه وکړه. خو د ټلو نیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته منلې چې دوی ته دا مکتوب د امر بالمعروف وزارت لوري رسیدلای دی. بلخوا د آزادو سیالیو یا فری فایټ یو شمیر افغان لوبغاړي چې په نړیواله کچه ډېرې لاسته راوړنې لري د طالبانو د دې اقدام په خبرګون کې وایي چې له دې وروسته به د هیواد پرېښودو ته اړ سي. د فری فایټ یو افغان لوبغاړي د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې منل کاتاینی واکن ډیری او غلط کار ده. د سره دا سرګندی چې دوی د افغانانو خوشحالي نه څنګه غواړي او ورزش هم سیاست ډیر جلا کار ده سره. نو دا نو باید باندې زه د لوبغاړو په صفت ما ته بل لار نه پاتې ځم مجبور چې وطن پریږدم. دا وطن په نام لایانو تبریک.
طالبان وروسته له هغې په دې ورزشونو او مناسبتي ورځو بندیز لګوي چې د طالبانو حکومت د روانې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې له مخې په میرمنو محدودیتونه نور هم زیات شوي دي. دغه قانون په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه راپارولي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
امریکا او ازبکستان هوکړه کړې هغه لوټکی او لیکوپټری چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د کابل د سقوط پر مهال د افغان پیلوټان له خوا ازبکستان ته لیږدول شوی په غیبات کې پاتې شي. په ازبکستان کې د امریکا سفیر د دیوات یوې رسنۍ ته ویلي چې د غلوټکی د افغانانو ملکیت نه دی. د امریکا او ازبکستان د هوکړې د طالبانو د حکومت خبرګون راپارولی. خو د یو شمیر سیاسي او پوزیشنل کو په باور امریکا د غلطی کې چې د افغانستان له پخوانی حکومت سره د پوزي مرستو برخه دي د ځان مالکیت زکه غني چې د طالبان حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. نور تفصيل په دې راپور کې.
متحده ایالات او ازبکستان هوکړه کړې چې د 2021 کال د اگست په 15مه د کابل د سقوط پر مهال د افغان پیلوټانو له لوري ازبکستان ته لیږدول شوې پوځي الوتکه بیرته افغانستان ته ورنه کړي، هغه څه چې د طالبانو د حکومت خبرګون یې راپارولای. په ازبکستان کې د امریکا سفیر جان تان هنیک د ازبکستان کان خبری آژانس ته ویلي چې امریکا او ازبکستان د افغانستان د ملي اردو د هوایی وسایتو د برخلیک په اړه هوکړې ته رسیدلی دي. د امریکا سفیر ویلی چې دغه تجهیزات هیڅ کله د افغانانو نه وو او په امریکا پورې اړه درلوده. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت نن سیشن به د اگست په 20مه په خپل ایکس پاڼه د یوې اعلامې په خپرولو سره له ازبکستان غوښتي چې په دې برخه کې له هر ډول جوړجاړي ډډه وکړي. دغه وزارت دا هم ویلي چې ازبکستان باید په ښه ګاونډیتوب کې هوښیارانه پریکړه وکړي او د افغانستان د هوایي ځواکونو د الوتکو په ورسپارلو کې همکاري وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په ازبکستان کې د افغانستان د الوتکو او هلیکوپټرو د برخلیک په اړه هر ډول جوړجاړی د منلو وړ نه دی او زیاتوي چې امریکا د افغانانو د شتمنیو د مصادرې یا ضبطولو حق نه لري. خو یو شمیر سیاسي او پوزي شنونکي وایي چې د طالبانو د حکومت د مشروعیت نشټوالی د دې لامل شوی چې امریکا له افغانستان سره د خپلو پوزي مرستو د مالکیت ادعا وکړي. دوی وایي د پخواني جمهوري نظام پر مهال له افغانستان سره د امریکا د دغو پوزي مرستو په ثبتولو کې پاتې راتلل چې دا د دې لامل شوی چې اوس یې پر دغو پوزي الوتکو باندې د افغانستان د مالکیت درلودل موضوع کمزوري کړې ده. اسد الله ندیم او اسحاق اتمر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
یک مشکل د گذشته وجود داشت، مسئولین
بخوا تر دې یو ستونزه موجوده و. د اردو مسئولین او د نورو ارګانونو چارواکي د اسناد او نورو لازمو مدارکو د سب په برخه کې چې په افغانستان پورې اړوندو دومره جدي نه و. خای په حقیقت کې د دې الوتکو او تجهیزاتو مالک افغانستان وي، ممکن دا سهوه او تیروتنه وي او یا قصدن امریکایانو دا کار نه وي کړی
و یا عمدن امریکایي ها ای کار نکردند.
د افغانی لوری دا ادعا لري چې دغه تحریه د افغانستان د نظامی قوتونو دي او دا باید بیرته افغانی لوری ته وسپارل شي. خو امریکایان او ازبکستان دا خبر کوي چې اوس خو په افغانستان کې یو قانوني حکومت نشته، اوسنی د طالبانو نظام په غیر قانوني توګه واګې ترلاسه کړي چې دا په هیڅ صورت د افغانستان د خلکو نمایندګي نشي کولای.
خو د تیر حکومت پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند اجمل عمر شینواري دغه پوځي الوتکې او هلیکوپټرې د افغانستان ملکیت وباله او وی ویل
تاسو ګورئ کم وسله او کم تجهیزات چې د پوځیانو مربوطو هغه رسمن د افغانستان د وسلوال پوز په مختلفو ارګانونو مختلفو جزدانونو پورې سجل شوی وو، یعنی سجل په دې معنی چې رسمن جمع قید درلوده. نو په دې بنسټ باندې هغه زمونږ یو ملي پانګه ده، هیڅ هیواد هیڅ لوری د دې واک نه لري چې زمونږ د ملي شتمنیو په حق باندې پریکړې وکړي او یا هغه چاته په ډالۍ کې ورکی. ولې دلته لویه تشه دا ده چې زمونږ په هیواد کې نن کوم مشروع نظام چې جمهوریت او هغه شتون نه لري او کوم اوسني حاکمان چې دي هغه نه کورنۍ مشروعیت لري او نه بهرنۍ مشروعیت لري او دغه لویه ستونزه ده. باعث دي کېږي چې زمونږ دم ملي پانګه نه چې بلکې ډېرې ملي پانګه به متاسفانه هم تالاشي او هم به نور باندې پرېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اگست په 15مه وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته د افغان پاوز پیلوټانو غنی الوتکې او هلیکوپټرې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال کړي. د دې کې یوازې شپږ څلوېښت ازبکستان ته انتقال شوي او یو شمېر نورې تاجکستان ته لېږدول شوي چې د دریو کلونو په تیرېدو لا هم په دې دواړو هیوادونو کې پاتې دي.
د چمن سپین بولدک پر دروازه د اسکړې چلوونکو د طالبانو د حکومت له خوا د دوی پر کار د بندیز پاک سلام الکی خپلې خولې ګنډلې دي. اسکړې چلوونکو هغه کسان چې د چمن سپین بولدک پر دروازه ناروغان، خزي، ماشومان او د مسافرو توکي انتقالوي. نور تفصیل پر راپور کې.
دغه اسګاډي چلوونکي هغه کسان دي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه ناروغان، شدي ماشومان او د مسافرو توکي انتقالوي. د لالی په نوم یو اتصاب کوونکی وایي تر هغو به خپل اتصاب ته دوام ورکوي تر څو چې د طالبانو حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ اجازه نه وي ورکړي.
دغه اسان والا ورور خولي ګنډلې دي، اوس خلن دوه ګنډلې دي. دا که زموږ مثلا نو سوال دا به ګرد اسان والا خولي ګنډې په ټلران په بازار تړو یا ولکه شي دوري ولر سي دوري ولر سي دا مجبور دي اسان والا یې سر دیم کاری وسته د خپل روزګار ورکړي.
د یعقوب په نوم یو بل اتصاب کوونکی وایي که د طالبانو حکومت یې ژغ وانوري نو دوی به ټول خپلې خولې وګنډي او د چمن سپین بولدک پر لار به د سوداګریزو توکو د موټرونو مخنیوي وکړي.
او دا مرګري چې ټول دغه قرباني د مرګرو تیار یو قرباني ته موږ تیار یو که چیرې دا زموږ فیصله نه سوال موږ پاکستان ته وایي او طالبان ته وایي دا یو سل و دېرش ثانیې ریډي والا دغه د موږ قرباني ته تیار یو کنه وسول موږ ور په ټلران باندې زنجران راغواړو
بلخوا د چمن د ځایی کاریګرو یا لغړیانو مشر محمد ولی منډولی وایي د اس گاډي چلوونکو پر کار بندیز د مسافرو لپاره لوی ستونزه جوړه کړي ځکه چې اس گاډي د هغو کسانو لپاره یو مهمه وسیله ده چې نسی کولای د چمن سپین بولدک پر دروازه پیاده تګ راتګ وکړي او یا هم درانه سامانونه انتقال کړي.
کو د غریبان خلک دی آسان والا مردا وای چې د حکومت کو حکومت یې همکاري دی سره وکړي تر په در خلک دی در چا سره دی همکاري وکړي حکومت ګوره په شان مور پلار دی. مور پلار به چې د خپل ولس خپل عوام سره دومره ظلم وکړي در غریب در عوام سره به خپل همکاري وکړي ځکه د غریبان خلک دی دلته بل روزګار نسته په چمنو په سپین بولدک.
اتصاب کوونکی وای چې دوی نه پوهیږي طالبان ولې د دوی کار روزګار بند کړي. تر اوسه د طالبانو حکومت په دیاړه رسمي څرګندونی نه دی کړی. دا اتصاب په داسې حال کې کیږي چې د تیرو یولس میاشتو راهیسې په چمن کې د ځایي خلکو او کاریګرو لخوا د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاکستان د حکومت لخوا د پاسپورټ او ویزې د شرط په وړاندې پرلت روان دی. پرلت کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه مسافرو او ځایي کاریګرو ته پر افغاني تذکره او پاکستاني شناخته کارت د تګ راتګ اجازه ورکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
دا سمحال چې اسرائیل په غزه کې د ماس ډلې د زپل عملیاتو ته دوام ورکوي په سیمه کې د غزې د بيزای شوی خلکو پر مخ ټولي لارې بندي شوې. اسرائیل بيزای شوی ملکيان د سمندر پر غړه په ځنګړي اسوګنځینو کې ځای پر ځای کوي. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونه د حماس ډلې د ځپلو لپاره عملیاتو ته دوام ورکوي او د فلسطیني چارواکو په وینا په دې ترڅ کې اولس کسان وژل شوي، د غزې له جګړو بې ځایه شوي فلسطینیان ډلې ډلې په ساحلي سیمو کې خوندي ځایونو ته روان دي. له بلې خوا د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند په اړه خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د جګړې د پای ته رسېدو په صورت کې د غزې په تړانګه کې پر دوو اساسي دهلیزونو د ولکې په ګډون د مهمو اختلافي مسایلو په اړه د پرمختګ ډېرې لږې نښې نښانې لیدل کېږي. اسرائیلو په دې وروستیو کې په غزه کې د جګړې له سیمو د ملکي وګړو د ایستلو څو فرمانونه ورکړي چې د فلسطینیانو، ملګرو ملتونو او مرستندویو مؤسسو انتقادونه یې پرولي دي. دا انتقادونه تر ډېره پر دې دي چې د بشري مرستو ساحې کمې شوي او خوندي ځایونه نشته. بې ځایه شوې کورنۍ چې په جنوبي خان یونس او مرکزي دایر البلاح ښارونو کې پناه اخیستې ده وایي چې دوی د سمندر په غاړه په ځای پر ځای شویو خیمو کې ژوند کولو ته اړ شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیلي پوځ په حملو کې د غزې په تاریخي ولسوالیو بوریچ او مغازي کې 9 کسان، په خان یونس کې 15 او په رفح کې 3 کسان وژل شوي دي. د جګړې له پیل وروسته د اسرایلو په حملو کې د غزې د روغتیاي چارواکو په وینا لڅلويخ ضرورت څلور سو زیات فلسطینیان وژل شوی او د غزې د ټولو 2.3 میلیون وګړو ډیره برخه څو ځلې بي ځای شوی دی. مرستندوی ټولنی وای د غزې اوسیدونکو د خوړو او درملو لجدي کمښت سره مخامخ دي. د جګړه د اکتوبر په 8 وروسته له هغه پایل شو چې حماس ډلې د اسرایلو پر قلمرو برید وکړ، نږدې 1200 کسان ووژل او 2500 نور برم تکړل. بلخو ملګرو ملتونو په غزه کې خپل فعالیت پرون وروسته له هغه وزنداو چې اسرایلو د یکشنبه په ورځ په دایر البلاغ کې چې د دې سازمان د فعالیتونو مرکز دی خلکو ته خپل مینو د وټلو نوې فرمان ورکړ. د ملګرو ملتونو د یو چارواکي په وینا اسرایلو دا فرمان هغه محل ورکړ چې ملګرو ملتونو په غزه کې د ماشومانو د ګزند ناروغي یا پولیو پر ضد د نږدې شپږنیم لکه ماشومانو د واکسین کمپاین ته تیاری نیوله. د سیمهال چې جګړې روانې دي د بیلابیلو ارخونو مرکچیان په غزه کې د اوربند او د اسرایلو لزندانونو د فلسطینی بندیانو په بدل کې د یو سلونه او اسرایلی او بهرنیو برمتو د خلاصون لپاره په قاهره کې خپل خبرو ته دوام ورکوي. که څه هم متحد ایالات، مصر او قطر چې د اوربند خبرو منځګړتوب کوي د دې هڅو بریا ته هیله مند دي، خو حماس او اسرایل په خبرو کې د پرمختګ پر وړاندې د خندونو د جوړولو پړه پر یو بل اچوي. متحد ایالات او اروپای ټولنه حماس تروریستي ډله بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وای په افغانستان کې پروان کال کې ل 2300 زیات کسان د بیلابیلو ناروغي لامل مړ شوی دي. د سازمان بیگانه وخت په راپور کې ویل چې د دې مړینو عوامل تر ډیره سخت تنفسي شری، کانګو، ډینګي او ملاریا ناروغي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وای په افغانستان کې سږ کال 2309 کسان د سختو تنفسي شری، کانګو، ډینګي تبې او ملاریا د ناروغي لامل مړ شوی دي. د سازمان پرون دوشنبه د وګي په 15 مانا وخت د راپور په خبرولو سره ویل دي چې یوازې حادو تنفسي ناروغيو والګي 2018 کسان وژل دي. د راپور په دوام کې راغلي چې سږ کال 1015 ډیر کسان په دې ناروغي اخته شوی دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي یوازې د روان 2024 کال په جولای میاشت کې د سختو تنفسي ناروغیو له کبله له 15 کلونو د کم عمره 290 ماشومان مړینه ثبت شوې ده چې په سلو کې شل زیاتوالی ښیي. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې پروان میلادي کال کې تر اوسه د شری ناروغۍ 24,800 مشکوکو ناروغیو او ورسره د مړینو د 178 پیښو خبر ورکړل شوی دی. همداراز د کال لپاره د کانګو تبې د درش په تمرینو په ګډون وسوا واو یا په حساب شوې دي. دا راز د وی مړینې په درلودلو سره د ملاریا 14.68 څخه ډېر شکمنې په حساب شوې او د ډینګې تبې 390 په راپور شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغي اخته شوی او یو شمېر روغتیايي کارکونکي وایي په دغه ناروغي او اخته کسان جدي درملنې ته اړتیا لري. الفت الله محبزي چې د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې یو روغتیايي رضاکار دی په خپل سیمه کې د تنفسي ناروغي او د ډېرې دو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
زمنګ په دغه سیمه کې ډېرې مېندې او ماشومان په تنفسي ناروغي وخت کې چې زه د دې شاهد يم چې ډېرې ماشومان په لومړي سر کې تبه ونیسي، به بيشته ای ولري، همدارنګه سر دردي ولري، د وجود د عضلاتو دردونه پرې راشي او دغه نورسته تونه درد کيا، یعنی خوړ بسانې نشتی راولې. او بل د زمنګ نګدي روغتي مرکزونو کې دوايي نشته دي، دغه ناروغي په ډېر سختۍ په ماشومانو کې تیریږي.
یو شمېر ډاکټرانو وایي د واکسین نشټوالی، د افغان کډوالو راستنېدل، سیلابونه او روغتیايي لارښوونو ته نه پاملرنه په افغانستان کې د ناروغي او لاملې د مړینې د ډېرې دوه لاملونه دي. د کابل پانتانی روغتون کې د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
او یوازې واکسین چې دی هغه د شری ناروغي نه مخنیوي نه کوي، بلکې د نورو ساري ناروغي نه هم مخنیوي کوي. دوهم ده چې په ماجرین زموږ د همسایه هیوادو څخه چې خپل هیواد ته راستانه شول نو دوی اکثره په دې کې اکثره کسانو واکسین نه وکړي او د اندیمیک ساحو ته راغلل. نو دوی په مختلفو ساري ناروغیو باندې ځینې ځان سره راوړې وي او ځینې هم دلته اخته شول. نو دا د مړینه کچه کیدای شي لوړه کړې وي. دریم دا چې په دغه وروستیو کې چې هغه سیلابونه چې راغلل په اکثریت ولایتونو کې
د طالبانو د حکومت د عامی روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دغه وزارت په وار وار د روغتیا په بیلابیلو برخو کې د اصلاحاتو د راوستلو خبره کړې او ادعا کوي چې د افغانستان روغتیايي سیستم د ښه کېدو په حال کې دی. خو د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د بودیجې پر کموالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په افغانستان کې روغتیايي خدمات کمزوري شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیرې وکال کې په افغانستان کې له 2000 ډیر کسان په ټرافیکي پیښو کې مړه او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت وایي عبدالمتین قانی د سیشنبې په ورځ په کابل کې ملت د حکومت د حساب ورکونې په نامه یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغو ټرافیکي پیښو له امله په مړه شویو ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نور حال د عبدالی سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي په اړه د راپورونو لخبرې دو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې په ترافیکي پیښو کې له 2000 ډیر کسان مړه شوي او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی د سیشن بې په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نامه یوې خبري غونډې ته وویل چې په وژل شوي او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړه
د یو کال په موده کې 2200 او یا بیلابیلې ترافیکي پیښې په هیواد کې رامنځته شوې دي چې له امله 15996 د ماشومانو، میرمنو او نارینو په ګډون ټپیان شوي دي او 2001 نور کسان هم مړه شوي دي.
خو ښاغلی قانی دا ونه ویل چې دا شمیره د تیر کال په پرتله کمه شوې او که لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی خپلوان په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي دي. د کابل اوسیدونکو مرسل ازادي راډیو ته وویل
یو ځوان له کوچ موټر یې ټکر وکړ. دغه ځوان چې شاوخوا 25 کاله عمر یې درلود مړ شو. ښایي لا هم کال نه وي پوره شوی. دا پیښه د کابل لوګر په لویه لاره رامنځته شوې وه.
د لوګر اوسیدونکي فریما وایي ورور یې 2 میاشتې مخکې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې د ملا او پښو په برخه کې ټپي شو.
ما ورور له تورخم نه کابل ته راتله چې جلال آباد ته نږدې موټر یې ټکر وکړ او زما ورور پښه او ملا یې ضربه لیدلی وه، خو پس له تداوی نه اوس بېرته روغ شوی ده.
په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت ملي شورا مرستیال حاجي اسماعیل سخیزاده وایي چې د ترافیکي پیښو لامل د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي نښو نشتوالی دی.
اویا سلنه ترافیکی پیښې د سړکونو د خرابوالي له کبله رامنځته کیږي. کله چې موټر د سړک کندې کې بند پاتې کیږي او بل موټر په تیزۍ سره راځي، نو دا موټر نشي کولای له کندې راوځي. همدا دلیل دی چې سره مخامخ کیږي او پیښه رامنځته کیږي او بل د ترافیکي نښو نشتوالی دی. څو ځلې موږ په دې اړه د ټولګټو چارو وزارت ته شکایت کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرې یوه میاشت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو راپورونه ورکړل شوي چې مسافرو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. د بدخشان ولایت د قمندانۍ ویان احسان الله کامګار د روان لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې په لومړیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې یوازې په بدخشان کې د حمل میاشتې له پیل راهیسې 8 ترافیکي پیښې شوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 کسان وژل شوي او 144 نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکو به احتیاطي هم د ترافیکی پیښو لامل بلل کیږي. که څه هم داسې نیوکی کیږي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د ترافیکی پیښو د مخنیوي لپاره کومه لاره نه ده موندلې، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي چې په افغانستان کې د ترافیکی پیښو د مخنیوي لپاره پر یوه جامع پلان کار روان دی او ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به د ترافیکی پیښو په شمیر کې ډیر کموالی راشي.
د خبرونې دوه نیمایي کې درته د ځوانانو لپاره تاندې څنګه نیوز پروګرام لرو. خو تر دې مخکې خبرونه